دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډی ودانند نه هیورز 2019 کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي، د ماخام 5 نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو په دې خبرونه کې خبرو خلاول سټکی
د پی ټی ایم پاړه د پاکستانی پوز د ویاند پرونیو خبرو د سیاسي مشرانو او نورو فعالانو سخت غبرګونونه راپرولې دي. د پوز ویاند جنرال آصف غفور پرون پر پی ټی ایم تورونه ولګول او دا ګواهی هم ورته وکړ چې پوز به په مقابل کې قانوني کاروایی کوي.
په افغانستان کې د سولې د پاره د روانې مشورتي لوی جرګې په وخت د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د سولې چانس باید د لاس اور نه کړل شي.
This is a historic moment. If Pakistan and Afghanistan miss this opportunity, our future generations will curse the leadership that governs on both sides.
او په پاکستان کې په خوانې افغان سفیر عمر زاخلوال وايي پاکستان ته نور هم د سولې د پاره کار کول دي.
We know that Pakistan has played an important role in the facilitation of ongoing talks between the United States and Taliban in Doha, but the ultimate peace talks will have to be between Afghans.
او د پاکستان د نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي حکومت په دې صلاح شوی چې په هیواد کې ټول مذهبي مدرسې رجستر کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړی په دې حق له وایي
اغه پیسې خو ویلفیر باندې نه لګي، اغه پیسې خو غلط طریقې سره استعمالي، اغه خو بالکل خود د خلکو ذمہواری نه زیات د حکومت ذمہواری ده چې حکومت په دې جهادي تنظیمونو باندې د ملټن تنظیمونو باندې قدغنې دا سولګي چې کونه دا سولګي چې دا بالکل بین شي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو لوی ورځپاڼو د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال آصف غفور د پی ټی ایم په اړه خبرې په سرخطونو کې چاپ کړې دي، خو د پی ټی ایم دریسته یې دغه رنګ ځای نه دی ورکړی. په سوشل میډیا جنرال غفور په تازه تاوده بحثونو کې پر خبرو تاوده بحثونه نن هم دوام لري. د پوز ترجمان د ګل یادوشنبه د وی خبرې غونډې په موقع وویل پی ټی ایم د افغانستان او د هندوستان استخباراتي ادارو نه پیسې اخیستې دي. د پوز د بیان په جواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې د پوز سره دې خبرې وکړي چې ولی تحریک ته ګواښونه کوي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي دا لومړی ځل نه دی چې په دوی تورونه لګیدلی. په پښتنو مشانو هم دغه ډول تورونه لګول شوي او پی ټی ایم هر ډول احتساب ته تیار دی، خو پوز یې هم ځان مخامخ کړي.
د پاکستان حکومت په دې رضا شوې چې د ملک ټولې مدرسې دې رجسٹرډ کړې شي. د پاکستان نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز په خبر کې وي دستوري په موقع ویلي د اپریل په لومړنیو ورځو کې د جدا جدا مدرسو د وفاق نمائندګانو د آرمی چیف او پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی وو. په دغه ملاقات کې ډاکټر قبله ایاز د وینا تر مخه ټول برخه اخیستونکو په دې رضا شوي چې مدرسو سره د مالی مرستو حساب کتاب ساتلو په لړ کې د دوی رجستریشن ضروری دی. یاد دی په مالی مرستو د نظر ساتونکو ادارې اف ای ټی اف لخوا پاکستان نه پوښتل شوي چې د خیراتي ادارو د فنډینګ ذرایع څه دي. 2014 کال کې د یو اندازې تر مخه د پاکستان خلکو 1550 بلیون روپۍ خیراتي کړې دي او زیاتره خلکو ته دا هم نه و معلومه چې د دوی ورکړې شوې خیرات چاته او چرته زی.
د پاکستان سنټ د دوشنبه یو ګل پورز د ماشومانو د ودونو د مخنیوي ترمیمی بل منزور کړ. په دې بل کې د واده د پاره تر ټولو کم عمر 13 کلنی ټاکل شوې دي. دغه ترمیمی بل د پیپلز پارټي غړي شیری رحمان سنټ ته پېښ کړ. هغې دا وویل چې د عمان، ترکیه او متحده عربی اماراتو په شمول اوس یو شمېر مسلمانو هیوادونو کې د مخالفت د واده کولو د پاره تر ټولو کم عمر 13 کلنی ټاکل شوی دی. په دې حق لبا نور جزئیات په دې لاندې رپورت کې زموږ خبريال الیاس خان تاسو ته دروا وروي.
د شری رحمان ویناو چې د ملګرو ملتونو د ماشومان فنډ یا یونیسف د یو رپورټ تر مخه 20% پاکستانیان د 13 کالونو وړاندې ودونه کوي او دا چې کم عمرې کې ودونه کولو لوجه په پاکستان کې په شل منټه کې د ماشومانو پیدایش په وخت یو زنانه مړ کیږي او وجه د وخت نه وړاندې پرګننسیز یا د زنانو د امید سره کېدل وي. د دې ویناو چې د کم عمرې ودونو بندیز بل سین حکومت د وړاندې نه پاس کړی دی او اسلامي هیوادونو لکه الجزایر، بنگلاديش، مصر، عمان، ترکی، یو ای نور هوادونو کې د واده عمر 13 کال مقرر کړی شوی دی. دیو ریډیو چې د سماجی کارکونه او د زنانو د حقوقو مبارزې فرزانه بارین او پختل چې دوی دا قانوني مسوده سمره مهمه ګڼي او کچر دا قانون جوړ شي دا به د کم عمرې ودونه او درول کې سمره ګټور وي. نو هغه وي
قانون بنانا بہت اہم ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر بلوغت کی عمر ہے اس کا تعین تمام پاکستانیوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے.
دا قانون ډیر مهم دی. د بالغتیا عمر د هلک او جنۍ د پاره یو پکار دی. دلته د هلکانو د پاره د 13 کال دی او د جنکو د پاره 14 دی. وای کچره د ډرایوینګ لایسنس جوړولو، د ووټ او شناختی کارت جوړولو د پاره 13 کال عمر لازمی وي، نو د واده د پاره دا ولې لازم نه دی. زیاته کړه چې اصل مسله به د دې قانون عملی کول وي، ولې چې پاکستان کې د اوړان دینه د کم عمرې ودونو د مخنیوي قانون موجود دی، خو بیا هم موږ ګورو چې د وړو جنکو ودونه کیږي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا یو ریاستی اداره چې د نړۍ په کچه د مذهبي ازادو سارنه کوي وای په کال 2013 کې په پاکستان کې مذهبي ازادي په عمومي توګه مخ په خطر روانه و. د نړیوال مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکای دوه ګوندیز کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې چې د ګولیا دوشنبه په ورځ خپور شو د پاکستان په برخه کې لیکلي چې په تیر کال کې تندرو ډلو او ځینو خلکو د مذهبي اقلیتونو لکه د هندوانو، عیسایانو، سیکانو، احمدیانو او شیعه مسلمانانو په وړاندې تفریق جاری ساتلی.
یو امریکایی چارواکی وایي د داعش ډلې هغه جنګیالي چې په عراق او شام کې سخت جګړې کړي دي اوس د افغانستان په لور خوځیږي چې خپله جګړه هلته دوام ورکړي او د امریکا پر ضد د غټو حملو په پلان کولو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د خفیه ادارې یو جګپوړي چارواکي له ای اف پی سره په مراکې کې ویلي دوی خبر دي چې یو شمېر داعشیانو د مخله ځانونه افغانستان ته رسولي دي او هڅه کوي چې د جګړې په برخه کې خپل تجربيات، پوهه او مهارتونه دلته له نورو سره شریک کړي. د داعش ډلې واکمنی چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې چلوله اوس ختمه شوې ده او دا ډله هڅه کوي چې د نړۍ په نورو برخو کې خپل ځان راښکاره کړي. امریکایي استخباراتي چارواکي چې غوښتل نوم یې پټ وساتل شي ای اف پی سره مرکه کې دا هم ویلي چې که امریکا په افغانستان کې د داعش په وړاندې د ترهګرۍ عملیات جاری و نه ساتي نو ښایي د یو کال په ترڅ کې به په امریکا کې یو غټه حمله وشي. یاد دی وی چې په 2014 کال کې د امریکا په فلوریدا ایالت کې چې یو وسلوال ځوان په یونایټ کلب کې 940 تنه ووژل هغه هم داعش ته وفاداری ښودلې و. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد پاکستان ته خپل وروستۍ دوره پای ته ورسوله. په اسلام آباد کې د امریکای سفارت یو بیان جاری کړی او په هغه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد د اپریل پر 9 او 10 د افغانستان د سولې د چارو د پرمختګ په اړه له پاکستاني مشرتابه سره خبرې او بحثونه وکړل. د بیان تر مخه زلمی خلیل زاد په دې سفر کې د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د هغه له نورو همکارانو سره د پوځ له مشر جنرال باجوا او نورو پوځي جنرالانو سره کتلې دي. ښاغلی خلیل زاد دا ځل د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ او د خطي د ثبات او معیشتي رفاه په اړه د وزیر اعظم عمران خان د تبصرو قدر کړی دی. بیان زیاتوي چې د امریکا استازي د بین الافغاني ډایلاګ د زر تر زره پیل کېدلو او همداشان د تشدد د کمیدو او روغي جوړې ته د لارې اورې دو په برخه کې د پاکستان مرسته وغوښته چې د پاکستان اړخ یې هم ملاتړ وکړ. کابل کې دا مهال د سولې مشورتي لوی جرګه روانه ده او تم کې چې د زیارت یا پنځمه په ورځ به دغه جرګه خپل سپارښتنې حکومت ته وسپاري.
د وینزویلا مخالفه مشر په خپل سر جوړ شوی صدر وان گایدو نن د نهه په ورځ د ملک خلکو نه غوښتي چې لارو کوسو ته دی راوزي د فوز خلکو ملاتړ دی وکي خپل ازادي ترلاسه کولو لپاره دی. صدر نیکولس مادورو د سوکۍ نه لري کی لن تفصیل په د نصیر احمد کاکړ ناورو
په ټویټر باندې خپل ویډیو کې 15 کلن مخالفه مشر وان گایدو ویلي هغه عسكر چې لارو کوسو ته راوتلي دي دوی د وینزویلا د اساسي قانون ساتنه کوي. هغه ویلي اوس یو وخت دی د هیواد ملي امنیتي ځواکونو سم پریکړه کړې ده او دوی د وینزویلا د وګړو ملاتړ ته ګوري. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر جارج رودریګویز د ګایدو اعلان ته د کودتا هڅه ویلي او زیاته کړې ده چې حکومت د ځینې غداره پوځیانو په خلاف کاروایی شروع کړې ده. هغه په خلکو غږ وکړ چې بیدار دي اوسي او په ګډه کودتا ناکامه کوو او سوله بساتو. ګایدو د وینزویلا د ملي پارلمان مشر دی او تر لسو زیاتو هیوادونو هغه د هیواد د صدر په توګه منلی دی. نوموړي د نیکولس مادورو د حکومت په ضد له څو میاشتو راهیسې احتجاج شروع کړی. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي صدر ټرمپ ته د وینزویلا په اړه معلومات ورکول سوي دي او هلته روانه وضع له نږدې څخه څارل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا ویو ای ډیو ریډیو دا تاسو زموږ غږ د امریکې له سرخار واشنگتن ډی سی نه اوري او اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو او بحثونو ته. په سر کې مو واوریدل چې نن د پر سوشل میډیا او همداراز په سیاسي ګوندونو او په نورو کچو باندې د پاکستان د پوز د ویان پرونیو څرګندونو چې د پی ټی ایم پاړې کړې وي سخت خبرګونونه را څرګند شول. پرون د پوز ویان جنرال آصف غفور په یو پریس کانفرنس کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه خبري وکړې او حتی د دغه غورزنګ مشران یو وګواښل چې پوز کولی شي دغه په جواب کې ځینې اقدامات هم وکړي او ترڅنګ دا هم ویل چې ګنې پی ټی ایم له بهرنیو خفیه ایجنسیو یعنی ان ډی اس یا را څخه ګنې پیسې اخیستې دي. که څه هم وروسته د غنه بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر ویډیو څرګند شو، د ډیوا ریډیو سره یې هم خبرې وکړي چې ډیر زیات لیدونکي درلودل او په هغه کې د پوز د مشر د پوز د ویان ځوابونه ورکړل. خو دا چې د دوو خبرو په اړه څه خبرګونونه یا عکس العملونه څرګند شوي دي، په دې برخه کې به زموږ همکار افتخار حسین صاحب چې اوس موږ سره په سټوډیو کې دی تاسو ته نور معلومات درکړي. افتخار حسین صاحب سړی مشه په خیر راغلی. اول کدا راته وایسي چې د جنرال آصف غفور په کومو خبرو باندې ډیر نن نیوکې شوې دي چې څه داسې خبرې کړې دي چې د قهر او د خلکو یا د منتقدینو غوسه یې راپارولې؟
په دغه ټول سیاسي کچا کمنګ سیاسي مشرانو ګورو ک بیا سوشل میډیا او ګورو ک آزاد غونه دا ټول چراغون کې په یو سو خبرو باندې په دغه خبری کانفرنس کې ډېر سخت نیوکه شوې دي. مثال اولنې تر ټولو غټه خبره هغه پکې دا ده چې د پاکستان د پوز ویان چې کله لګیا شي او هغه سوي او چاته وي او په څه شکل کې وي په چا الزام لګی نو هغه دا غواړي او په خاصه توګه چې د آئین خبره څنګه تا ته کوي دی چې ست آئین وي نو دغه به ورسره هم ته په دغه ټکو منې کته ورته چې داسې نه ده نو دا مشکل دی. یعنی دوی چې څه غواړي او څه وي او په کم شکل کې وي په هغه باندې نیوکه شوي. مثال په توګه فرت الله بابر په خپل ډیر پخوانی پارلمنټیرین دی، په قانون هم پوهه دی، د مختلفو کمیټو مشر پاتې شوی دی. هغه وایي چې یاره یو وارې بیا په آئین باندې د پاکستان د پوز ویان موږ ته لیکچر راکو، چیره لیکچر مطلب سبق راکو چې دا څه شی دی. او په کې دام وایي په دغه لیکچر کې چې یاره په زور له درکه شوي خلک چې دي د هغوی په تفصیل کې وایي چې یاره په جنگ کې بیا هر څه جایز دي. نو دی دا وایي چې یاره داسې خبرې نه آئین منی نه قانون منی نه دو دستوري شې نه منی. دا وایي دی نه لږه موده مخکې دا ویلو چې نوی اکړه ځمکه چاته الاټ کړې وه پوز ور کړې وه، نو وایي چې دا هم آئینی دي. نو دی دا وایي چې بنیادی خبره دا ده فرت الله بابر وایي چې یاره داسې ښکاري چې آئین هغه نه دی چې څه پکې لیکلي شوي د پاکستان، آئین هغه دی چې پوز څه ته آئین وایي. یعنی دوی چې کوم خپل خبره غني ټیک شو. بیا را دغه نه ورستو چې را په خپل د پی ټی ایم غړو سیاسي مشرانو پرون د پیپلز پارټي چې کوم مشر دی بلال بټو زرداری هغه نه خپنیغه په خبری کانفرنس کې جواب ورک چې را دا د هیومن رائټس د یعنی بشري حقوقو چې کوم مسلې دي د پی ټی ایم چې کوم غوونه دي باید دا ووري دل شي زپکه په خپل منځګړتوب ته تیارې ما او د پاوز هغه خبرې رد کړلې چې ګنی راوانوار مرسته دوی کوله او چې هغه خبرې منګه حواري کړې دي او بیا دا خبره ده چې په خپل یو غټه خبره د پی ټی ایم غړی دی دغه د بشري حقوقو فعال دی په پارلیمان کې ناشته خلکو منتخب کړي دی محسن داور اغه وی چیرې اغه ما هڅه کوله په پارلیمان کې زه د دې تورونو جواب ورکم خو مال چا د غږ وار نه راکو او ما ډیر کوشش وکړو خو اغه دا وی چې په پارلیماني کمیټې دی جوړ شي چې منګ زمنګ احتساب وکړي خو دا راتو وی چې د پاکستان احتساب د پاوز بسوک کی او څنګه بکیږي کدا سی وینو بیا را پاسي اوس دغه خبره د دین علاوه دی وی چیرې دوی پیسې اخستی په وز دا تور لګی په دې باندې هم آزاد لکه ګل بخاری په بیا لیکل کړي چیرې خا نو دا سیدا تاسو هم د امریکا وای چې زمنګ نه دي شبیلین ډالر اخستی داغه تفصیل شته تاسو چې تقوم ته ویل چې چرته دي
دغه نیوک چې په دوی باندې شوې چې غنی د نور نه پیسې اخلي د خفیه ادارو نه په دغه تورونو باندې څومره خلک یقین کوي او دغه ډول تورونه په خو هم په چا باندې لګیدلې دي په پاکستان کې
یره دا ډیره بنیادی خبره ده او زما په خیال باید چې پښتانه خو کم از کم په دې باندې خبر وي ځکه چې د هغه وخت نه چې لا پاکستان جوړ نه و او دا غین روستو چې بیا څه شوی زبې دته یو لړن تفصیل په یو سو خبرو کې درکمه ځکه چې د ښکارا خبرې دی خلکو باورې دلی وي زګمان کوم خو اوس راځم نور خبرې دادی چې د کم خبرو باندې چې زیات خبرګون خو دل شوی هغه د تریټننګ ټون ورته په انګریزي کې یعنی د چې دمکې ور کوي او د خبرداري ور کوي په دې باندې د سوچ ته په خپل منظور پښتین ویلې دي چې دا سوچ خی چې د په زور کې او په د ترهګری سوچ او فکر لري یعنی د بل د وجلو بل زور دا دې ته هم ډیر زیات خبرګون خود لې شوی چې د خپل خلکو خلاف داسې کیسې کیږي یعنی په دې کې د نن بیا چې د میډیا په حق لباندې کې خبري میډیا خو الته کې ناشته ده او د دې ته تاسو کو د پوز د وای نه چې ستاد د تورونو جواب لپاره اوس غوي منګ راولو حامد میر ته تاسو کو چې دی وتی نه منګ ودا په خپل کو قانون کې مطلب د اغه غغ اوریدو د اغه جواب اوریدو ته هم تیار نه دي نو دا یو ډیره سو خبره پکې دي بیا د دې د وخت ډیر مهم ده چې کم سیاسي خبره پیل شوه اوس راځو ګوره دا چلو چې پاکستان کله جوړ شو او زبې درته د سیاست تر ټولو غټ اغه وخت چې پکې ښکارا دي په شیخ مجیب الرحمن د غداري تور ولګېدو خو بیا د احیا خان په دور کې اغه آزاد کړی شي اغه په انتخاباتو کې برخه واخلي په ولی خان باندې او زلته کې مانومونه ځان سره چې کم لیکل دي او ور سره په نور ملګرو کم چې د نیب خلکو نېشنل عوامي پارټي په دغه ټیم کې په دی باندې حیدرآباد ټریبیونل کې مقدمه وشولې دا غداران شو چا وکړه په بوټو د بوټو نه پسته چې زیار اغلو د ټولې صفاکړه یعنی دغه خلک بوکټي بیا وزته ته وایم چې اغه یو وجه خو اغه دفاع نائب صد وزیر پاتې شوی دی او وزیر اعلی پاتې شوی دی اغه تم غدار ویل شو دغه رنګې په ام کیو ام چې دی محکم غدار او اسم غدار دی خو چې جرل مشرف راغې نو دوی سمو دا سمو یعنی چې کله هم ریاست وغواړي دا ټول هغه خبرې دي چې تا پاک نو پاک پوي چې کله تا وغواړي نو تبا
ډېره مننه سلامات او سیف خاصه
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
د په پختون تحفظ موومنت لخوا د جواب او د ڈی جی آئی ایس پی آر لخوا چې کوم تورونه په غوږ باندې لګول شوی او په دې اکل خو تاسو د افتخار حسین تفصیل واورې دوه خو میډیا په پاکستان کې د لسمره زیور کړی دی خصوصا د ڈی جی آئی ایس پی آر بیان خو نیخ پنی غو خودل شو خو چې کله د پی ټی ایم د جواب واری را لنو آیا په میډیا باندې دوی له هغه شانتي زیور کړی شو او کنه د ډیو خبريال ارشد مومند مونږ سره د ټلیفون په کرخه خو نه تفصیل خلو په خیر راغلی ارشد مومند ارشد مومند په پاکستان کې نن تاسو څه ګورئ چې کومه میډیا د کاغه د اردو ژبې ده او که هغه د انګریزي اخبارونه دي آیا په هغه باندې یا په ټلویزیون باندې د پی ټی ایم جواب لسزه ورکړی شوی و کنه
جی سمینه می بیگا چکنه دا پریس کانفرنس شو دا غینه پس د پاکستانی الیکشن میډیا چې کوم دا کمیټې وی چې دا غوښتل دي د زیاته کتل کیږي په دې باندې صرف عمر خبرې کېدلې عمر تجزیه کار چې کوم اسکرو الوت کړی دی هغه اجازه ورکړي چې د میډیا سره خبرې کې صرف هغه تجزیه کاران چې کوم هغه یې غوښتل کېدل موږ بیا په سوشل میډیا باندې کتل په ټوئیټر باندې او په فیسبوک باندې چې د پاکستان میډیا چې کوم دا تر اوسه پورې پرسه لګیا دا او سمینه می دي د پرایم ټایم کې د خبرې اترې مهمه خبرې اترې چې کیږي د پرایم ټایم کې کیږي د 15 د جنواله د نه حل څه د زو ټایم پورې نو په دغه ټایم کې موږ چې څومره میډیا کتلې د پاکستانی په اړه باندې خبرې نه دي شوې په خبره اخبارونو کې چې موږ کله کتل چې هغه د اردو اخبارونه دي چې هغه د انګلیزي ژبې اخبارونه دي کوم چې د تدبیر دي هغه کې صرف د احتیاط له خوا چې کوم بیان جوړ کړی شو هغه په کور کې شو او د پی ټی ایم یا د پښتون غورن غورزن خبرې چې کومې وي دا یا د غي اسلمان چې کوم هغه نو خودل شوی زما په دې اړه باندې د ټی جی ټایبل یونین اف جرنالست څخه باندې چې کوم په خوانې تنظیمو دا هغه مشه خبر داو سره یو څو لږه مخکې خبرې شي ان په دې نو څه باندې هغه دا وویل چې وزیرستان کې سمو د وړاندې ډېر لوی جلسه شوی و او هغه جلسه ته په دې میډیا کې زنه ورکل شوی وی خلکو بیا دې خبري اعلان ته ګلیم کولی هغه چې ته مشکل پیدا کیږي او هغه د مو چې خبرګلانو د خپل ادارو ته شکم دی د خبرو لیږل دي خو هغه د څه د باول وږي چې هغه دوی کله ښکارې کله پټګني نو د هغه لوږي دوی ته د اجازه نه ورکړي چې د پی ټی ایم یا د پښتون کورن غوډلن د دوی خپل عمل شکم دی هغه ته میډیا کې ځای ورکړي جی
د پی ټی ایم لخوا منظور پښتین لخوا چې پرون کمی خبري شوې دي بیا د غشاند د پی ټی ایم نور مشرانو هم خبري کړي دي آیا هغه یوازې په سوشل میډیا باندې نن ښکاری د هغوی جوابونه د ڈی جی ایس پی آر د تورونو په جواب کې او کنه
بالکل جی صرف د سوشل میډیا تر هدا پورې ښکاری او تر دې چې سو ورځې وړاندې دي ته اسلام آباد پرس کلب چې کوم دی هغه کې دنه د داخلي دي اجازه نه ورکړل شوی دا څنګه په خبر کې یو سیمینار کې دو هغه د پښتون مل چې کوم ویل دي دا ویل خو کې دا هغه ته اجازه نه ورکړل شوی نو دغه څه وخت وخت د دې مخه نیول کیږي په دغه باندې او بیا د پی ټی ایم چې کوم خبرې وي هغه سوشل میډیا ته وي ټویټر ته وی فیسبوک ته وی او د دې زیات خبرونه چې کوم دي په هغه باندې خوريږي او نړیواله میډیا چې کوم هغه د دې خبرونو ته ځای ورکوي نو دغه د پی ټی ایم د تیرو جلسو او دغه صورت حال چې کوم دی اونډه وو
ډیره مهرباني ارشد مومند
ډیره مننه جی خوشاله اوسئ
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
یوی نړیوالې ادارې چې سٹاکهولم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ یا د سولې د څیړنې نړیواله مؤسسه نومیږي او په سویډن کې د 2008 کال یو ارزونه یې خبره کړې ده چې لمخې معلومیږي چې پاکستان په 2013 کال کې یو له هغو شلو هیوادونو نه و چې پر خپل پوز باندې ډیر زیاته خرچه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په خپل له سختو مالی ستونزو سره مخ دی دا
چې ولی په دغه سي او حالت کې چې مالی سونزو سره هم لاس او گریوان دی بیا هم پر خپل پوز باندې ډیر زیات خرچه کوي په دې حق لا زموږ خبريال اورنګزیب له اسلام آباد نه یو رپورت را لګل دی چې پکړی سره وو
یو نړیوال ادارې رپورٹ وی پاکستان هغه د سر شلو هیوادونو کې شامل دی چې په دفاعي بجټ لوی خرچه کوي او رپورٹ وی د ټول کامی پیداوار یا جی ڈی پی نه د دفاع لپاره د رقم استعمال کې پاکستان د سر لسو هیوادونو کې شامل دی د سویډن انسټیټیوټ سٹاکهوم انټرنیشنل پیس اینڈ ریسرچ چې ورته سپری هم ویل کیږي د دې رپورٹ کې ویل شوی دی پاکستان د ټول پیداوار یا جی ڈی پی 4% برخه په پوزي خرچو لګوي چې کال 2004 نه پس د ټولو نه زیاته ده رپورت وایي کال 2009 نه هر کال د پاکستان دفاعي بجټ کې اضافه روانه ده او کال 2009 نه کال 2013 پورې په دې دفاعي بجټ کې 3.5% اضافه شوې ده پاکستان پوز ویان میجر جنرل آصف غفور تیر ورځ یو خبری کانفرنس ته ویلی وو کال 2009 نه پس چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ برخه جوړ شوی دی د پاکستان نه یوازې ځانی تاوان شوی دی بلکې ورته د بلیونونو ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی د دفاعي چارو څېړنکار جمیل چترالی هم دا خبره کوي چې پاکستان په یو داسې سیمه کې دی چرته د نړۍ نیم نه زیات آبادی پرته ده او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هم پاکستان بوغ دی ځکه یې دفاعي خرچې هم زیات دي د دفاعي خرچو کې زیاتوالی څه نقصان عام ولس ته رسي په دې جمیل چترالی وایي
کله د ریاست په حالت جنگ کې دي او داسې قسم عملیاتو کې وي چې تاسو د هغه دفاعي بجټ زیاتېږي دا پیسې خو هم د یو جبر وږي لازما بیا په سیسونو باندې کټ لګي او دا هغه کټونو نتایج موږ ته نن ښکاري چې ریاست په خپل وایي چې زه د مدرسې کزه دی په انگیج سیٹیزنشپ طرف بوتل واڑم یا زدار مارکیٹ اکانومی طرف ایجوکیشن کی تڑل واڑم چرتا چھ نور وجوہات بیانی ہلتے ہو گھٹا وجہ دام بیانی جی دی تو فری فیڈنگ کی گی فری کلوتنگ کی گی فری ایجوکیشن دے ریاست پر دمرا وسائل نشتا دا ٹول اغا دا سرات کی چھ اغا دا پاکستان پہ اکانومی خیاری دا پیسا چھ پز مکر اپریوزی ملبی دا ڈیرونت پہ وزیرستان کی جوڑ دی دی باندی روپے لگے جلی دی دا 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 غریبو د دې قوم پیسې چې هغه په هغه نه ملبه جوړ شوی دا چې کله دوباره ودریږي که دا کورونه په خپل ځای ولاړ وي دا پیسې به د خلکو په خپل بچو په تعلیم په خپل کاروبار لګولا اوس به هغه دوباره په دې کورونه جوړول باندې لګي نو د جنگ لازمن اخراجات وی او دا غي سره اکونومي ایجوکیشن زما د صحت اداري ډیر سيزونه تباه کیږي
پاکستان کې د پوز د تکلارو ناکید او سړنکر ډاکټر پرویز هودبای په دې حق لوي چې یو وخت کې سوویت یونین هم لوی طاقت وو او زیات خرچه به په خپل پوز او دفاع کوله او د خرچو له وجې د سوویت یونین عام ولس بې روزګاره شو او بیا یې نتیجه دا و چې یو طاقتور هیواد په ټوکرو کې مات شو
فوج بھاری رقم لے جاتی ہے اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا کہ جو یہاں انفراسٹرکچر کے کام ہیں جو تعلیم اور صحت کے شعبے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں رہتا اور اسی وجہ سے پاکستان کی معیشت اب بہت پیچھے ہو کے رہ گئی ہے اس میں فوج کا اور فوجی اخراجات کا بہت بڑا عمل دخل ہے
ڈاکٹر پرویز ہودبائی وائی چے چرت ہم پا دفاع زیادہ خرچہ کی گی نو نیخ پنیہ آغیزی ہم پا عام لسوی دیل وجہ تعلیم اور صحت رستو پاتی شی و اقتصاد ہم کمزور شی دا سپری پا دے رپورٹ کے امریکہ پا رنبے نمبر دا چے نڑے کی ٹول و نزاد خرشا پا دفاع کوی چین پا دویم نمبر سعودی عرب پا دریم او ہند پا سلورم نمبر دے
دا دا وی او ای دیواخ پر ونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
قدر من اوریدن کو دا وی ډیو دا تاسو خبری خبرونه او ری په نیم ساعت کې به نور ریپورتونه او خبری تفصیلی ریپورتونه هم تاسو وړاندې شي. خو هرمونی شي چې د پیښور په وخت پر او بجو نه پس به په هلو وی وی یاد روانو چارو په خبرونه کې دا ځل زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د پی ټی ایم په اړه او د پوز کومې سرګندونې چې شوې دي د پی ټی ایم د مشرانو په اړه پر به خبرونه ولري، میلمانه به ولري او تاسو به په دې باب باندې یو ډیر خوندور بحث واورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترانو ریدن کو دیوا خبری خبرونه کې زل بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پی ټی ایم په اړه د پاکستانی پوز د ویاند پرونیو خبرو د سیاسي مشرانو او فعالانو سخت غبرګونونه راو پارول. د پوز ویاند آصف غفور پرون د پی ټی ایم په وړاندې ګواښون کې خبري وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د روانې مشورتي لوی جرګې په وخت پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د سولې چانس باید تر لاسه ورنکړی شي.
This is a historic moment. If Pakistan and Afghanistan miss this opportunity, our future generations will curse the leadership that governs on both sides.
او په پاکستان کې په خوانه افغان سفیر عمر زاخلوال وايي پاکستان ته نور هم د سولې لپاره کار کول دي.
We know that Pakistan has played an important role in the facilitation of ongoing talks between the United States and Taliban in Doha, but the ultimate peace talks will have to be between Afghans.
او د پاکستان د نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي حکومت په دې سلا شوی چې د ملک ټولې مذهبي مدرسې رجستر کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو پخوانی غړی په دې حق لبیا وایي
هغه پیسې خو ویلفیر باندې نه لګي، هغه پیسې خو غلط طریقې سره استعمالېږي، هغه خو بالکل خو دا د خلکو ذمواري نه زیات د حکومت ذمواري ده چې حکومت په دې جهادي تنظیمونو باندې دا ملټن تنظیمونو باندې قطغنې داسې ولګي چکونه داسې ولګي چې دا بالکل بین شي.
اوس خو کې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو لوی ورځپاڼو د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال آصف غفور د پی ټی ایم په اړه خبرې په سرخطونو کې چاپ کړي دي. خود پی ټی ایم دریسته یې د غرنګ ځای نه دی ورکړی. په سوشل میډیا جنرال غفور په خبرو تاوده بحثونه نن هم دوام لري. د پوز ترجمان د ګولیا دوشنبه د یوې خبرې غونډې په موقع وویل پی ټی ایم د افغانستان او هندوستان استخباراتي ادارو نه پیسې اخیستي دي. د پوز د بیان په جواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې د پوز سره دې خبرې وکړي چې ولې تحریک ته ګواښونه کوي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي دا لومړی ځل نه دی چې په دوی تورونه لګیدلي. په پښتنو مشرانو هم دغه ډول تورونه لګول شوي او پی ټی ایم هر ډول احتساب ته تیار دی.
د پاکستان حکومت په دې رضا شوی چې د ملک ټولې مدرسې دې رجسټرډ کړې شي. د پاکستان نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز په خبر کې یوې دستورې په موقع ویلي د اپریل په لومړنیو ورځو کې د جدا جدا مدرسو د وفاق نمائندګانو د آرمی چیف او پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی وو. په دغه ملاقات کې د ډاکټر قبله ایاز د وینا تر مخه ټول برخه اخیستونکي په دې رضا شوي چې مدرسو سره د مالی مرستو حساب کتاب ساتلو په لړ کې د دوی رجسټریشن ضروري دی.
د پاکستان سنټ د دوشنبه یګل په ورځ د ماشومانو د ودونو د مخنیوي ترمیمي بل منزور کړ. په دې بل کې د واده د پاره تر ټولو کم عمر 18 کلنۍ ټاکل شوې ده. دغه ترمیمي بل د پیپلز پارټي غړي شيري رحمان سنټ ته پیښ کړ. هغې سنټ ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف د رپورټ تر مخه په پاکستان کې خواوشا 21% خلک مخکې تر دې چې 18 کلنۍ ته ورسیږي ودونه کوي. هغې دا هم وویل چې د عمان، ترکی او متحده عربي امارات په شمول یو شمېر مسلمانو ملکونو کې د مخله د واده کولو د پاره تر ټولو کم عمر 18 کلنۍ ټاکل شوی دی. خو بل پلو اسلام پاله ګوندونه د دې ترمیم خلاف دي. د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي سنیټر غفور حیدر د بل مخالفت وکړه. ویل چې اسلام خلکو ته اجازه ورکوي چې له بلوغیت وروسته واده وکړي. دغه وینا دا هم و چې د کم عمر جنکو د میندوارۍ له لاسه مړه کېدل د دوی په کم عمر پورې اړه نه لري.
د امریکا یو ریاستي اداره چې د نړۍ په کچه د مذهبي ازادو سارانه کوي وای په 2013 کال کې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په عمومي توګه مخ په خطر روانه و. د نړیوال مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکای دوه ګوندیز کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې چې د ګولیا دوشنبه پر سپور شو د پاکستان په برخه کې لیکلي چې په تیر کال کې تندرو وډل او ځینې خلکو د مذهبي اقلیتونو لکه هندوانو، عیسایانو، سیکانو، احمدیانو او شی مسلمانانو پر ضد تفریق جاری ساتلی.
بل پلاوی یو امریکایي چارواکی ویلی د داعش ډلې هغه جنگیالي چې په عراق او شام کې سخت جګړې کړې دي اوس د افغانستان په لور خوځيږي چې خپل جګړه حل ته دوام ورکړي او د امریکا پر ضد د غټو حملو په پلان کولو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د خفیه ادارې یو جګپوړي چارواکی له ای اف پی سره په مرکه کې ویلي دوی خبر دي چې یو شمېر داعشانو د مخالفت ځانونه افغانستان ته رسولي دي او هڅه کوي چې د جګړې په برخه کې خپل تجربيات، پوهه او مهارتونه دلته له نورو سره شریک کړي. امریکایي استخباراتي چارواکي چې غوښتل نو می پټ وساتل شي ای اف پی سره مرکه کې دا هم ویلي چې که امریکا په افغانستان کې د داعش په وړاندې د تراګري عملیات جاری و نه ساتي نو ښایي د یو کال په ترڅ کې به په امریکا کې یو غټه حمله وشي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته خپل وروسي دوره پای ته رسولي او په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یو بیان جاری کړی په غو کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد د اپریل په 9 د شمه د افغانستان د سولې د چارو پرمختګ په اړه له پاکستاني مشرتابه سره خبري او بحثونه لرل.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا ویو ای ډیوا رادیو ده او سم راځو بشپړو تفصیلي رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره له جبلې نه له خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له مشر جنرال باجوه سره یې کتلي او دا سفر هم پای ته رسولی دی. بل پلو په کابل کې دا مهال د سولې مشورتي لویه جرګه روانه ده او تمه کیږي چې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ به دغه جرګه خپل سپارښتنې حکومت ته وسپاري. په همدې حال کې په اسلام آباد کې یو بله غونډه جوړه شوې وه چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان دواړو خوونه ځینی کارپوهان او سیاستوالو ګډون کړي وو او په دې ناسته کې د پاکستان چارواکي هم حاضر وو. په دې اړه به نور تفصیل زموږ خبريال رابعه پیر په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان د پوهانو په خاني مشرانو ترمنځ په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه د ټریک 2 خبري وسوي چې د امریکا لاړه د افغان طالبانو سره د سولې په اړوند خبرو لړۍ روانه ده. دغه دوی ورځنۍ خبري د هانس سیډل فاونډیشن په مرسته د ریجنل پیس انسټیټیوټ د سوري لاندې وسوي. د غونډې سره وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان د پاکستان نزدې او باوري ملګری دی. په سیمه کې سوداګرۍ د پاره په افغانستان کې سوله ضروری ده او د سولې په اړه د اوسنۍ موقع څخه ګټه تر لاسه کول دي.
This is a historic moment. If Pakistan and Afghanistan miss this opportunity, our future generations will curse the leadership that governs on both sides.
کچری پاکستان او افغانستان دغه موخه سایا کړه نو زموږ راتلونکي نسلونه به د دواړو هیوادونو واکمنان ونه بخشي. مشتبه د تاریخ څخه زده کړه کول وی او د دواړو هیوادونو خلکو ته به خپل د 57 پریکړه خپل کول وی. په دې موخه د افغانستان په خواني سفیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال ویل چې د ډیری مودې پس د افغانستان د سولې برخه تر لاسه سوي ده.
وی نو دټ پاکستان هاز پلیډ ان امپورټنت رول ان د فسیلیټیشنز اف آن گوینګ ټاکس بیټوین the United States and Taliban in Doha, but the ultimate peace talks will have to be between Afghans.
پاکستان په دوها کې کېدونکو خبرو کې مرسته کړې خو آخري خبرې به د افغانانو ترمنځ کې دلوي ولي چې د بین الافغاني خبرونه علاوه سبل لار نستم. عمر زخیلوال د پاکستان نوم ندی اخستی خو هلې سرګندي کړي چې گاونډي هیواد په د سولې په دغه عمل کې داسې مثبت کردار ولوبوي چې لاسوهنه هم فنا وګرځول سي. دوی زیاته کړه چې د جنگ او د سولې پیغامونه یو ځای نسیتلی. اهمدادي چې ټوله سیمه د افغانستان جګړه د منځه وړلو کې مرسته وکړي او هیوادونه خپل ترمنځ موجود اختلافات تعهداتو باوجود د افغانستان سلیتا لمړی توپ ورکړی. تیر ورځ پیل سیوی د غونډکی د افغانستان څخه راغلی لسکسی زړلی او پاکستانی مشرانو ګډون کړی وو. ګډون کوونکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د رواني پروسې تړلو اړخونو ته وړاندې د موقعو او چیلنجونو په افغانستان کې سولې راوستو کې د سیمې کردار نه علاوه اقتصادي، ټولنیز او عملی رابطو په سیوا کولو خبرې وسوې. د افغانستان د ډلې یو غړی پامیر پتنګ ټی وی ریډیو سر خبرو کې وویل
کوم چې د دواړو هیوادونو سیاسون د ته اړ دي چې د یو بل سره همکاري وکړي د صلح په برخه کې، ولې پرته له سیاسون څخه دلته نظامیان هم باید برخه کې ولري، ځکه چې دغه ګوت چې خپل کیږي او وی خو نه بلې خواته ده د ټول پاکستان په پاوچ خواته نیول کیږي، چې نه دوی په افغانستان کې مثال الله سبحانه کوي او پاکستان کې کوم کار کیږي دی وایي د افغانستان پاوزیا استخبارات په دې کې برخه لري. خپلواړو هیوادونو دغه پاوزي کړی چې دوی باید یو بل سره خپل ډیالوګونه زخت زیات ولري.
د پاکستان سیاست مدار او د افغان چارو پوه افراسیاب خټک په دې موخه ویل
ارزاده چې زمونږ په دې نظر یو چې د دې خبرې خارکلای کوي چې سولې لپاره خبرې روانې دي او باید چې خبرې تر وشي او سولې راشي. خدای خبره چې تصمیم څوک ونیسي دا باید افغانان تصمیم ونیسي، ځکه چې دا د هویت هیواد مسله ده. نو اول باید افغان غک تور کړی شي او نور خلک هغه کې کومک باید وکړي، مګر تصمیم نیون کې باید افغانان ووسی.
دغه غونډه په داسې حال کې سوي چې د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او د امریکا د بهرنو چارو د وزارت د جنوبي او منځني اسیا استاد الیس ویلز هم د اسلام آباد سفر کړی او د پاکستانی چارواکو سره یې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. شاغلی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د افغان طالبانو سره د خبرو لړۍ هم روانه ده او په دې لړ کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ سوزله په قطر کې او په تیر ورځو کې د امریکا، چین او روسیا ترمنځ هم غونډه د روس په پایتخت ماسکو کې سوې ده. د ماسکو د غونډې وروسته امریکا یا استاذ خلیل سات ویلی وو چې د افغان طالبانو سره امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه د وټو په اړه خبرې سوي خو تر اوسه پورې موافقه نه ده سوې. دوی دا هم ویلي چې افغان طالبان امریکایي ځواکونه پروتو ټینګار کوي خو امریکا غواړي چې تندروي د منځه یوړل سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډی و خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د افغانستان په حواله سره یو بل رپورت. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې دویش وسله وال وجلې شوې دي. حکمل روان په تفصیلي رپورت تیار کړی.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت سیمهیز چارواکي وایي دی ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې تیر شپه تر سره شوي دوه ویشتنه دایش وسلوال وژل شوي دي. د ولی ویانه تبلا خوګیانی امریکا غږ ډیوی ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې د دایش وسلوالو یو شمیر مهم کسان هم شامل دي.
نگرهار ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو پر مهال دوه ویشت داعشیان وژل شوي چې په دې کې دوی قومندانان هم شامل دي. دوه کسان شکمن ژوندي نیول شوي دي. دوی څلور پټنځایونه یا مهم مرکزونه چې هغه هم تخریب شوي دي.
د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیانی زیاته کړه د تیر شپې په عملیاتو کې د دایش ډلې څلور پټنځایونه له منځه وړل شوي او له دایش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه شکمن کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان هارون یوسفی له ډیوی سره خبرو کې وویل د افغان فوج هغه عملیات چې له پرون ورځې راهیسې د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې پیل شوي وسلوالو مخالفینو له شتون څخه یوش مرسیمی پاکی شوی دی.
دنگرار ولایت چبهار و سالی فالوان نسیمه که دی موجه سیلاب چار نمبر دری پنوم گد جگرهی او چانی دی عملیات تیر او را دیتی اوائی قوا و پو ملاتر تارد کرای چی تردی دما دیاد عملیاتو پا جریان که زل از کلی او باندی پیاد شیمه که تصویر تلشی شوی ده.
وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په اړه د ځایي خلکو اندېښنې زیاتې شوې، خو دفاع وزارت ویلي چې په دې ولایت کې د ایش او نورې وسلوالې ډلې سر پورته کولو ته نه دي پرېښي او د خلکو د سر او مال د ساتنې په هدف به د افغان فوځ عملیات دوام لري. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوه اوری.
زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان حکومت په دې رضا شوې ده چې د ملک ټولي مدرسې دی رجسٹرډ کړې شي. دا خبره د پاکستان نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز په پیښور کې یوې دستوري ته د وینا په موقع کړې ده. دوی وایي چې د جدا جدا مدرسو د وفاق نمائندګانو د پاکستان وزیر اعظم او آرمی چیف سره ملاقات کړی او په دې کې دا ټولې ډلې په دې رضا شوې دي چې مدرسې دی رجسٹرډ کړې شي چې د هغوی ته د فنډینګ یا د مالی مرستو حساب کتاب لګول کېدای شي. تفصیلی رپورٹ حمید اللہ نا پد اورو.
د اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز د محفوظہ او باخبره احتیاط ورکولو په اړه یو دستور ته ویل د اپریل په لومبنه او دویم نیټه د مذهبي مدرسو د تمام وفاقونو استادو ته د پوه سرلخکر جنرل باجوا او وزیر اعظم عمران خان د مدرسو د رجسٹریشن او د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د غوښتنو په اړه د سو ګامونو پورته کولو په سر خبرې وکړې. دی وایي د مدرسو تمام وفاقونو وزیر اعظم عمران خان او د پوه سرلخکر ته وویل د مدرسو رجسٹریشن دی وکړي شي، خو تر اوسه حکومت دا کار پیل کړی نه دی.
جب رجسٹریشن ہوگی تو پھر اکاؤنٹس جب کھلے گے تو جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ جاتا ہے، اس کا آسانی سے پتہ ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہوگا.
د حق حقدار تک پنم پروجا د وفاق د اطلاعات و وزارت چلئی. ایکرسن کارپوریٹڈ نم ادارہ د خیراتونو زکاتونو حقدار تر سوالو او تر هغرو او بند تنظیمونو ته د نور کولو په اړه په هیواد کې د ولسی بیداری کمپاینونه د وزارت اطلاعات سره په شریکه چلی. د دې ادارې یو کارکونکي اسر محمود وایي په کال 2014 کې وزارت یو سروې وکړه. د دې سروې په رڼا کې د کال په پاکستان کې نږدې 1.5 بلیون روپے خلکو په زکات او خیرات کې ورکړې وي، خو وایي نیمایي خلک نو خبر چې دا خیرات او زکات چا لور کړو.
یعنی 52% لوگوں کو یہ علم ہی نہیں کہ ان کے دیا ہوا جو پیسہ ہے یہ کہاں چلا جاتا ہے، نیک مقصد میں استعمال ہوتا ہے یا غلط مقصد میں. تو اس حوالے سے حق اقدار تک مہم کا آغاز کیا گیا تاکہ لوگوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کیا جا سکے.
خوغنڈتا د صوبائی اسمبلی پخوانے غڑے ثاقب اللہ چمکنی ہم راغلے ہو. دیوائی د ولسی بیدارے سرسرا ضروری دا چې د حکومتی بندیز لاندې یا تر هغه ګرځول شوی تنظیمونه د داسې سرنیز نظام لاندې راوستل شي چرته چې دوی تا په اسانه چندې یا خیرات راغونډول ګران کړ شي.
هغه پیسې خو په ویلفیر باندې نه لګي، هغه پیسې خو غلط طریقې سره استعمالي، هغه خو بالکل خود د خلکو ذمہواری نه زیات د حکومت ذمہواری ده چې حکومت په دې جهادي تنظیمونو باندې دا ملټن تنظیمونو باندې قدغنې دا سولګي چکونه دا سولګي چې دا بالکل بین شي.
په وروستیو کې د صوبې اسمبلی ته د چیریټیز یا د خیراتي کارکوونکو ادارو د مالیاتو د څارنې د نظام او کمیشن جوړولو لپاره یو قانون هم حکومت معرفي کړی دی. د قانون لای اسمبلی بحث ته نه دی راوړلی، خو حکومت وایي غرض یې دا دی چې تمام تنظیمونه خپل مصرف او د مالی اساسو اساس رون او د حکومت څارنې ته تیار وساتي. حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
We'll be right back.
سلام خراغلی او سم د مذهبی ازادۍ په اړه یو راپور د امریکا یو ریاستي ادارې چې نړۍ په کچه د مذهبی ازادۍ څارنه کوي وایي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې مذهبی ازادۍ په عمومي توګه مخ په ښکته روانه وه. د نړیوال مذهبي ادارې په برخه کې د امریکای دوه ګوندیز کمیشن په خپل کلنی رپورت کې چې د ګولیا دوشنبه پورې خپور شو ویلي د پاکستان په برخه کې لیکلي چې د پاکستان د حکومت د هڅو سره سره چې په ځینو برخو کې کړی دي بیا هم په تیر کال کې تندرو ډلو او ځینو خلکو د مذهبي اقلیتونو لکه د هندوانو، عیسایانو، سکانو، احمدیانو او شیعه مسلمانانو په وړاندې توپیرناک کړو وړو ته ادامه ورکوله. په دې رپورت کې د ایران په اړه هم مهم ټکي څرګند شوي دي او د نورو هیوادونو په اړه هم معلومات ورکړ شوی چې جزئیات یې منازه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا خپلواکه څارونکو ډلې د دوشنبه یا ګل په ورځ په خپل راپور کې اشپاړس هیوادونو کې مذهبي ازادۍ د اندېښنې وړ بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د لسو هیوادونو لیست خپور شو چې پکې د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو هیوادونو کې پاکستان، برما، چین، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان شامل دي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آر اف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کړې چې د دغو لسو هیوادونو ترڅنګ دي شپږ نور هیوادونه چې مرکزی افریقا، نایجیریا، روسیا، سوریا، ازبکستان او ویتنام هم د مذهبي ازادیو تر ټولو لویو سرغړونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي. د راپورونو له مخه په پاکستان کې د ډېرې مودې راهیسې د مذهبي لږکیو پر ضد ترهګر بریدونه کیږي. په وروستیو کې د عیسوي لږکیو او شیعه مسلمانانو سره د تشدد پیښو د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون سخت اندېښمنه کړې ده. مذهبي ازادیو په محدودولو او بندیز لګونکو هیوادونو کې چین تر ټولو بدترین او د اندېښنې وړ هیواد بلل شوی ځکه چې چین دا مهال د 800,000 څخه تر 2,000,000 یوغور مسلمانان په زندانونو کې بندي کړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان یادونه هم شوې چیرې چې ویل کېږي د تندرو او ترهګرو ډلو له کبله هیواد کې مذهبي ازادي د خطر سره مخامخ شوې. افغانستان له 2008 میلادي کال راهیسې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې شامل شوی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف یو دوه ګوندي او خپلواکه امریکایي فدرال اداره ده چې په نړۍ کې مذهبي ازادي ساری او د امریکا ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او کانګرس ته پر دې موضوع د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخې د پالیسي سلا مشوري ورکوي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د آی اس یا د دولت اسلامي مشر ابو بکر البغدادي چې ډیری مودې نه چا نه ولیدل یو ځل بیا میډیا وایي داسې رپورټونه یا داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې په هغه کې یو تن ناشته خبري کوي او معلومیږي چې هغه د آی اس یا د دولت اسلامي مشر ابو بکر البغدادي دی. په دې حواله سره د وایس اف امریکا یو رپورټ اشفاق محمد نورو.
اسلامی ریاست یادایش لخوا تازه ویډیو جاری شوی چې پکې یو تن دوی خپل مشر بلی خپل پلویانو ته پیغام ورکوي او ورباندې زور راوړي چې په عراق او شام کې د دوی ختم کړل شوی تش په نوم د اسلامی خلافت بدل واخلي. د الفرقان په نوم میډیا څنګه لخوا په انټرنیټ خپره شوی ویډیو کې چې 48 منټه ده کې خودل شوی دی چې یو کس خپل ځان ابو بکر البغدادي بلی پر لاتي وخلې مخې ته یې ماشين ګن پروت دی او په څنګ کې ورسره خپل سو پلویان ولاړ دي. دغه کې خای چې نور ملګرو سره چې مخونه یې پټي خبرې کوي او د شام په بغو سیمه کې په خپل ناکامۍ بحث کوي. دوی په خبرو کې د سریلانکا په مختلفو خارونو کې د ایسټر په ورځ ترهګر بریدونو ستاینه کوي کومه پیخه کې چې د 2500 زیات کسان وژل شوي وو. دغه مشر د داعش ډلې لخوا په مات وجود د جنگ کولو او دښمن اړخته د غزولو وینا کوي او ژمنه کوي چې د خپل ډیرو ملګرو چې وژل شوي او قید کړي شوي د هغوی بدل به اخلي. د خبرداري ورکو چې جهاد به تر قیامت جاری وي. د امریکا خارجه وزارت، دفاع چارو وزارت او د استخباراتي ادارو چارواکي وای چې دوی د دې ویډیو نه خبر دي، خو معلوموي با چې دغه تن واقعي هم د داعش مشر البغدادي دی او کنه. د امریکا خارجه چارو وزارت وایان مایکل لیولی ویلی مونږ د ویډیو څخه خبر یو چې خبره شوی خو سیړنکار یې سیړنه کوي او بیا دغه معلومات به استخباراتي ادارو چارواکو ته ورسپاري چې معلومات کره کړي. که چېرته دا خبره تایید شوه چې دا هم البغدادي دی، نو دا به د عراق موسل ښار څخه په کال 2014 کې د نور مسجد څخه جاري شوې ویډیو وروسته په لومړي وار د 48 کلن ابوبکر البغدادي په ویډیو کې څرګندېدل وي. د دغې وروسته کال 2018 سپتمبر او 2018 اکتوبر میاشته کې نوموړي آډیوي پیغامونه خپاره کړي وو او صرف آډیوي پیغامونه پورې پاتې وو. په 2018 کې البغدادي خپل پلویانو ته په مضبوط پاتې کېدو ویلي وو، اګر چې هغه وخت کې د دوی د ډلې په د امریکا ملاتړو وسلوالو سره جګړه کې خوېدلې وي. د خلکو په مخ کې د نه راتلو او کله ناکله په اړیوي پیغام راتللو سره خبرونه خپاره شوي وو چې ګنې د نوموړي د ځای زګې پته نه لګي او په یو وخت کې یې د مړینې خبرونه هم خپاره شول، خو امریکایي پوز او استخباراتي ادارو وړاندې نه ویلي وو چې دوی ګمان کوي البغدادي ژوندې دی او د شام او عراق په لرې پرتو سیمو کې پټ دی، چرته چې داعش سنه څه کنټرول لارو او ورته ممکن د ځایي خلکو مرسته هم حاصله وه. دغه تن چې ځان البغدادي بلي د خپل داعشي وسلوالو ستاینه کوي، کوم چې د امریکا ملاتړ وسلوالو سره تر اخیری وخته پورې جګړه کړې وه. د هغه د وینا ترجمه کوونکی وایي چې دی وایي په بغوز کې جګړه پای ته ورسېده او صلیبیانو د اسلامي امت خلاف د تشدد او د ظلم خپل ډکه رویه بیخي څرګنده کړه. دی وایي چې هم په دغه وخت د اسلامي ریاست وسلوالو د خپل ایماني جذبې سره په کلکه مقابله وکړه. د داعش وسلوالو لخوا شوي بریدونه هم وستایل او وی ویل چې په اتو ملکونو کې خوښ درې څو حملې د دوی جنگیالو د سریلانکا د ایسټر حملو نه وړاندې تر سره کړې وي. د ویل چې دا د بدل اخستو برخه ده د کومې چې د صلیبیان او د هغوی پلویان انتظار کوي. د شکر وېسته چې په مړو خلکو کې د امریکا او اروپا خلک شامل وو. د پلیبیا کې هم د خپل وسلوالو ستاینه وکړه او په مالی او ببرکی نفاسو کې د اسلامي تندرو سره د هغوی ملګرتیا وستایله. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکي ځینې چارواکي یو خطر دغه ویډیوي پیغام بلی چې ګینې د داعش پلویان به د دې سره نور بیدار شي. د امریکا د فوز یو پخوانی مشر وایي چې دا ډیره مهمه خبره ده چې هغه راووته، خو د وویل چې لا هم په سر لویه جګړه د نړۍ مخې ته پرته ده.
د پاکستان سنټ د دوشنبه یا ګل په ورځ د ماشومانو د ودونو د مخنیوي ترمیمي بل منزور کړ. په دې بل کې د واده د پاره تر ټولو کم عمر 18 کلنی ټاکل شوی دی. نور جزئیات د الیاس خان په دې رپورت کې ووري.
سینیټ د مذهبي ګوندونو سخت مخالفت باوجود د کم عمرۍ ودونو باندې د بندیز ترمیمي بل یا قانوني مسودې په کثرت رای سره منظوري ورکړه. دا بل د پیپلز پارټۍ سینیټر شری رحمان وړاندې کړی وو. په بل کې ویل شوي دي چې په ملک کې د واده کم نه کم قانوني عمر 18 کاله مقرر کړی شي او د 18 کاله نه کم عمر کې ودونه د جرم وګرځول شي. د شری رحمان وینا وه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو فنډ یا یونیسف د یو رپورټ تر مخه 20% پاکستانیان د 18 کاله نه وړاندې ودونه کوي او دا چې کم عمرۍ کې ودونه کولو له وجې په پاکستان کې په 40 منټه کې د ماشومانو پیدایش په وخت یوه زنانه مړه کیږي او وجه یې د وخت نه وړاندې پرېګنسیز یا د زنانو د امید سره کېدل وي. د دې وینا وه چې د کم عمرۍ ودونو بندیز بل سین حکومت د وړاندې نه پاس کړی دی او اسلامي هیوادونو لکه الجزایر، بنګلادیش، مصر، عمان، ترکی، یو ای او نورو هیوادونو کې د واده عمر 18 کاله مقرر کړی شوی دی. د جمعیت علما اسلام فیډلی سینیټر مولانا عبدالغفور حیدری د دې مخالف فتوکړو او وی چې دا قانوني مسوده د قران او شریعت پر ضد ده او دا چې شریعت کې د نکاح عمر بالغتوب دی. رستو د جی او ایف او جماعت اسلامي سنټرانو د ایوان واکاو ټکړو د مذهبي چارو او پارلماني چارو وزیرانو ویناوه چې بهتره بداوی چې دا بل د اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شي. دیو ریډیو چې د سماجی کارکونه او د زنانو د حقوقو مبارزې فرزانه بارین او پختل چې دوی دا قانوني مسوده سمره مهمه ګڼي او کچره دا قانون جوړ شي دا به د کم عمر ودونه ادرولو کے سمرا گٹور بھی نوحغی ہوئی.
یہ قانون بنانا بہت اہم ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر بلوغت کی عمر ہے اس کا تعین تمام پاکستانیوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے.
دا قانون ډیر مهم دی. د بالغتیا عمر د هلک او جنۍ د پاره یو پکار دی. دلته د هلکانو د پاره د 13 کال دی او د جنکو د پاره 14 دی. وای کچره د ډرایوینګ لایسنس جوړولو د ووټ او شناختی کارت جوړولو د پاره 13 کال عمر لازمی وي، نو د واده د پاره دا ولی لازم نه دی. دی وای چې د دې قانون به زنانو په صحت هم یو ښه اثر پریوزي. زیاته کړه چې اصل مسله به د دې قانون عملی کول وي، ولې چې پاکستان کې د وړاندې نه د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي قانون موجود دی، خو بیا هم موږ ګورو چې د وړو جنکو ودونه کیږي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر د دې بل په اړه صدا سي وي.
سماجی کارکونانو سیو سوسایټي ادارو دا یو غوښتنه وه ډېر وخت نه چې دا عمر جدي اندازې د ځوانو مالکو جینې لپاره یو کړشي، او دا ځکه یو کړشي چې د ماشومانو حقوقو کې معاهده باندې پاکستان په 1990 کې دستخط کړی. دا خبره منلې ده چې لکه دا 13 کال نه کم عمر هر یو کس چې دی دا ماشوم دی. په دغه رڼا کې زما په خیال دا یو ډېر ښه قدم دی چې څنګه اغوستی دی.
د سینېټ نه پاس کېدو وروسته اوس په دا قانوني مسوده قومي اسمبلی ته د نور بحث لپاره وړاندې کول شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه